د ازادې رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغ لست. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادې رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د دې خبرونه مطالب تر ډیره د مارچ د اتمې د خځو د نړیوالې ورځې مناسبت ته ځانګړې دي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکړې خبرونو ته. د افغانستان لپاره د څو لویدیځو هیوادونو او د اروپایي ټولنې ځانګړو استازو د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. دې ډلې چې د افغانستان لپاره د متحدو ایالتونو، کاناډا، استرالیا، برتانیا، اروپایي ټولنې، جرمني، فرانسې، ناروې، سویس او ایټالیا ځانګړي استازي پکې دي، پرون د مارچ په 8مه په یو ګډ بیان کې وویل د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د خرابېدونکې بشري او اقتصادي وضعیت لپاره ژور اندېښنه لري. د دې ډلې مخکینۍ غونډه سږکال د فبروري په 6مه په پاریس کې وه. د طالبانو حکومت وایي چې د پاکستان د سند ایالت له زندانونو پرون څلور اویا تنه نور افغان بندیان هم خوشي او افغانستان ته استول شوي دي. په اسلام آباد کې افغان سفارت چې طالبان یې اداره کوي تیره شپه په یو ټویټ کې خبر ورکړ چې تر دې دمه له یو نیم زرو زیات افغان بندیان له پاکستانه خوشي شوي دي. په کراچۍ کې د افغان بندیانو د حقونو مدافع منیزه کاکړ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي ځینې بندیان ناروغان او په بد وضعیت کې دي. په دې وروستیو کې د پاکستان پولیسو ګڼ افغانان چې زیاتره قانوني اسناد نه لري نیولي دي، خو د اغلې کاکړ په وینا اوس د اسنادو لرونکي افغانان هم نیول شوي. د ایران عدلی او قضایی ادارو په لومړي ځل د هغې قضیې په تړاو یو شمیر کسان نیولی دي چې ځینو چارواکو د مسمومیتونو لړۍ بللې ده او د ټول هیواد په کچه یې له 5000 زیات زده کوونکي چې اکثر نجونې وې ناروغه کړي دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت پرون وویل استخباراتي ادارو په 8 ولایتونو کې یو شمیر کسان د خطرناکو موادو د جوړولو په شک نیولی دي. د دې وزارت مرستیال وویل ښایي همدا مواد به د مسمومیتونو په هغو پیښو کې کارول شوي وي چې نږدې څلور میاشتې مخکې پیل شول او لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د نه بښنې وړ جنایت بللی. د روغتیا وزارت چارواکي لا هم په دې اړه څېړنې کوي، خو اصلي علت یې تر اوسه نه دی معلوم. د زده کوونکو د مسمومیت لړۍ په نومبر میاشت کې هغه مهال پایل شو چې اتلس تنه زده کوونکي نجونې د سرخوږي، ټوخي، سابندي او نورو ستونزو له کبله روغتون ته واستول شوې او وروسته د ټول ایران په کچه د سلګونه نورو مواردو راپور هم ورکړل شو. کیف وایي له روسیې سره د جنګي اسیرانو د تبادلې په لړ کې 113 تنه اوکراینی پوځیان چې څلور تنه ښځې هم پکې دي خوشې شوي. د اوکراین په جمهوري ریاست کې د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز اندري یرمک پرون پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې ولیکل دای د خپلو ټولو هغو همکارانو د ډلې ستاینه کوي چې د ډېرې مودې لپاره د دې تبادلې پر عملي کولو کار وکړ. د روسیې د دفاع وزارت هم ویلي دي چې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لخوا نیول شوي نوي تنه سرتیري د پرونۍ تبادلې په نتیجه کې خوشې شوي دي. او افغان کرکټ بورډ اعلان کړی چې ملي لوبډله به په روانه میاشت کې د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې د پاکستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره درې شل اووریزې لوبې وکړي. د دې لوبو کوربه افغانستان دی. کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې وویل افغانستان د 2023 او 2024 کال لپاره د نړیوالو لوبو د کوربتوب فصل د مارچ په 15مه، 28مه او 29مه له پاکستان سره په شل اووریزو لوبو پیلوي. دا لوب لړۍ لومړی له استرالیا سره په پام کې وه، خو وروسته له دې چې د استرالیا کرکټ بورډ له افغان جونو او ښځو سره د طالبانو د چلند په غبرون کې له دې لوب لړۍ ووته، افغانستان پاکستان ته بلنه ورکړه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام خپریږي چې د مارچ د اتمې مناسبت ته ځانګړې دي. خو له هغه مخکې د راپورونو لنډه برخه واورئ. نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده، خو دا ورځ داسې مهال منزل کیږي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر تعلیم، تحصیل او کار محدودیتونه لګېدلي دي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي وایي له ګڼو ښځو سره یې چې خبرې کړي، هغوی په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ویجاړونکې پرېکړه بللې. د ښځو د حقونو فعالانو هم پر افغان جنو او ښځو د طالبانو زیاتېدونکي محدودیتونه غندلي او د طالبانو د دغو پریکړو پر وړاندې د نړیوالې ټولنې د جدي اقدام غوښتنه کړې. په دې اړه نور تفصیل فریده سیال اوروي.
دا مارچ اتمه یا د ښځو نړیواله ورځ اته نړۍ په نورو برخو کې په خوښیو سره لمانځل کیږي، خو په افغانستان کې د نجونو او ښځو په اړه وضعیت بدل ده. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری په دې مناسبت پرون په یو ټویټ کې ویلي، د افغانستان په 14 ولایتونو کې تیره اونۍ له 45 افغان ښځینه مشرانو سره میټینګونه کړي دي. د رینا امیری په وینا دغه ښځو ویلي چې په غیر دولتي موسسو کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر کار بندیز مدني ټولنه ډېره ځپلې ده. میرمن امیری لیکي، په دې برخه کې د ښځو رهبري خورا مهمه ده او له ښځو سره د مدني ټولنو په رهبرۍ کې باید مرسته وشي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې د مارچ میاشتې په درشل کې د طالبانو پر دوو چارواکو د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر سرپرست وزیر محمد خالد حنفي بندیزونه ولګول. د دې ټولنې د بهرني سیاست د مشر ویاند نبیله مزرالی ازادي راډیو ته ویل، دوی په دې کار سره طالبانو ته څرګند پیغام ورکړ. هغه وویل، ازموږ پیغام څرګند دی، طالبانو باید بشري حقونو او د ټولو افغانو وګړو اساسي ازادیو ته درناوی کړی وای. موږ به تر خپل وسه ستاسو د حقونو لپاره په مبارزه کې ستاسو ملګرتیا وکړو. د اروپای ټولنې لخوا د افغانستان په ګډون د شپږو هیوادونو پر ځینو چارواکو او بنسټونو د بندیزونه لګول شوي چې د ښځو له حقونو په سرغړونو تورن دي. د تازه بندیزونو له مخې د اشخاصو ته د ویزو ورکړه منع کیږي او شتمنۍ یې کنګل کیږي. په همدې حال کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف هم د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې په هغو ښځو کې خوارځواکي 90% زیاته شوې چې یو میندواره ده یا هم ماشومانو ته شیدې ورکوي. یونیسف وایي دا وضعیت هغه وخت بدلیدای شي چې د ښځو او تنکیو نجونو د تغذیې پر پروګرامونو پانګه وشي. دا میدان خار پوخانی خاروالا او د ښځو د حقونو فعال ظریفه غفاری وایي، افغان ښځو ته د مارچ د اتمې لقبل د مبارکۍ پر ځای تسلیت وایم،
ځکه ټولې افغان ښځې د بشر د حقونو د نړیوالو سازمانونو تر سترګو لاندې له خپلو حقونو محرومی دي. چیرته چې د ټولې نړۍ ښځې د مارچ په اتم خپل ټولنیز ژوند کې له نارینهو سره د برابر او حقونو ترلاسه کول په ویاړ لمانځي، له بده مرغه چې په همغه اندازه پر افغانو ښځو محدودیتونه ډیریږي.
طالبانو لا هم جنو ته تر شپږم ټولګیو پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او دوی د پانتون له تک څخه هم منی کړي. طالبانو چې ټینګاري کړی ښځو ته د شریعت په چوکاټ کې حقوق ورکوي، په غیر دولتي موسسو کې د ښځو نجونو پر کار هم بندیز لګولی چې پر دغو محدودیتونو یې په نړیواله سطحه انتقادونه شوي، خو دغو انتقادونو بیا هم د ښځو نجونو په وړاندې د طالبانو سخت چلند نه دی بدل کړی.
نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. افغان ښځې او نجونې نن ورځ له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟
هغه امید نه ده پاتې، ځکه چې نه پوهېږو آیا پانتون شروع کېږي نه شروع کېږي.
پخوا زه ښوونکی وم په کاپیسا ولایت کې، اوس بیکار یم.
په کرایي کور کې ژوند کوو، ماشومان مې ټول ناروغ دي.
دغه طالبان څه دغه پوښتنه لرم چې د شریعت په کوم ځای کې نوشتل شوي دي چې ښځې حق نه لري چې زده کړه وکړي؟
نن د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړې خپرونې راپورونه او مرکې مه هېروئ.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او په لنډو څپو 19 یویشت او 15 مترو له یو سهاره تر بل سهاره شپه او ورځ خپرونې کوي. د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ سکل په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې ښځې له بېلابېلو ستونزو او جنسیتي نابرابریو سره مخامخ دي. هغه نجونې او ښځې چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله له زده کړو، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو محرومې شوي، له نړیوالو غواړي چې د دوی عملي ملاتړ وکړي. د مارچ د اتمې په مناسبت مو په دې مفصل راپور کې په افغانستان کې د ښځو ژوند ته ژوره کتنه کړې.
نن د مارچ اتمه په داسې حال کې په نړۍ کې نمانځل کیږي چې په افغانستان کې نجونې او ښځې د طالبانو د محدودیتونو له امله دا ورځ په ښکاره ډول نشي نمانځلی. افغان میرمنې چې د زده کړو او کار په ګډون له خپلو اساسي حقونو محرومې شوې دي وایي د طالبانو لخوا په دوی د محدودیتونو له لګېدو وروسته یې ژوند له سختو اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ شوی. د طالبانو په یو نیم کلنه واکمنۍ کې په ښځو ډېر محدودیتونه وضع شوي دي. له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تللو اجازه نه لري، له پوهنتونونو منع شوي او له ځینو محدودو ادارو پرته په دولتي او نادولتي ادارو کې د کار کولو اجازه هم نه لري. په ټولنیزو فعالیتونو کې د ښځو حق سلب شوی، پارکونو، ورزشي کلبونو او ښځینه حمامونو ته نشي تللی او له محرم پرته یوازې سفر هم نشي کولی. د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت افغان نجونې او ښځې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د خپلو اساسي حقونو په بیرته ترلاسه کولو کې له دوی سره مرسته وکړي. زده کوونکي شکیلا کریمي له نړیوالې ټولنې تمه لري چې د ښوونځیو په بیرته پرانیستلو کې له دوی سره همکاري وکړي. شکیلا چې د طالبانو له واکمنېدو درې میاشتې مخکې د سید الشهدا ښوونځي په وړاندې په 14 کې ټپي شوې، ازادي راډیو ته یې وویل چې هیله لري خپلو درسونو ته دوام ورکړي.
زمانی که ما از مکتب خارج میشدیم،
کله چې له ښوونځي ووتلو چاودنه وشوه، لاسونه، خپې او یوه سترګه مې زخمي شوه. زه فکر کوم چې یوازینی جرم مې زده کړه وه. هیله مې داده چې بیرته روغه شم او وکولی شم خپلو درسونو ته دوام ورکړم. له نړیوالې ټولنې زما غوښتنه داده چې د ښوونځیو دروازې پرانیزي، چې زما غوندې نجونې وکولی شي خپلو درسونو ته ادامه ورکړي او خپلو هیلو او هدفونو ته ورسیږي.
د کمپیوټر ساينس پوهنځي د دویم کال محصله ده وایي دا چې د یوې نجلۍ په توګه له زده کړو محرومه شوې ده خپل راتلونکي ته ناهیلې ده. دا هم د خپل حق د لاسته راوړلو په خاطر د عدالت او مرستې غوښتنه کوي.
په جرمې دختر بودن حق مو را پایمال.
دا چې نجونې یو په دې خاطر زموږ حق تر پښو لاندې کړه. نجونې او ښځې به تر کله له درسونو محرومه پاتې کیږي او راتلونکی به یې څه کیږي. موږ عدالت او مرسته غواړو. زموږ حق دې نه خوري، حداقل د درس ویلو اجازه دې راکړي. زموږ خپل حقونه دې راکړي. زموږ راتلونکی باید داسې نامعلومه نه وي. موږ هیله لرو چې په نوي کال کې درسي بهیر پیل او هر څه د پخوا په څیر شي.
هغه چې به حالت اولی برګرده.
یوه افغانه میرمن چې دوه میاشتې مخکې په یوه نادولتي اداره کې له کاره منع شوې وایي دې او نورو همکارانو ته یې ډېرې اقتصادي او رواني ستونزې پیدا شوې دي. دا میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل د خپلو اړتیاوو د پوره کولو په خاطر مجبوره ده چې قرض وکړي.
ښځې د کار ایستې دي نو مجبوره دي چې قرض وکړي. اقتصادي ژوند خرابه دی، نو اکثره د کورونو سرپرستان دي، نو دغسې وضعیت دی.
تر دې مخکې ملګرو ملتونو، امریکا او د نړۍ ګڼو هیوادونو په ښځو د طالبانو بندیزونه غندلي وو او غوښتنه یې کړې وه چې دا بندیزونه دې لرې شي. په یو تازه راپور کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیټ ویلي له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو دا چلند د بشریت ضد جنایت ګڼل کېدای شي. ښاغلي بینیټ د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په غونډه کې وویل د طالبانو عمدي او سنجول شوې پالیسي دا ده چې د ښځو او نجونو بشري حقونه تر پښو لاندې او هغوی له ټولنې څخه حذف کړي. د طالبانو حکومت وین ذبیح الله مجاهد په دې اړه چې په افغان نجونو او ښځو به د طالبانو محدودیتونه کم شي کنه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې تل د ښځو د حقونو د نقصولو په برخه کې شتنې وکړو ته په ځواب کې ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. خو د دینی مسایلو یو پوه محمد محق وایي په دین او شریعت کې د ښځو په زده کړو او کار هیڅ ډول بندیز نشته او د نوموړي په خبره طالبان د خپل سیاسي لیدلوري په خاطر په ښځو لګول شویو بندیزونو ته دینی رنګ ورکوي.
که امروزه در افغانستان زنها
دا چنان په افغانستان کې ښځې له خپلو طبیعي حقونو محرومې دي په حقیقت کې اسلامي ریښه نه لري او دا سیاسي پرېکړه ده چې دوی مذهبي رنګ وربخي، خو په واقعیت کې داسې نه ده. په اسلام او شریعت کې دا ټول بندیزونه نشته.
اساسی در اسلام و شریعت اسلامی نداره.
په تیر جمهوری حکومت کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسون مشره او د رواداری سازمان اجرایوي رئیس شهرزاد اکبر وایي که څه هم په ښځو د محدودیتونو د لرې کولو په برخه کې د نړۍ هڅو ځای نه دی نیولی، خو له اسلامي هیوادونو غواړي چې د افغان ښځو د سخت ژوند په بدلولو کې ونډه واخلي.
متاسفانه دیگه هیچ روزنه امید نیست، در سطح جهانی هم تلاش‌های جهانی تا بالا نتیجه نداده.
متاسفانه نور هیچ هیله نشته. په نړیواله سطح هڅه ځای نه دی نیولی. پر اودری کې زموږ غوښتنه په دې متمرکزه ده چې له هیواده بهر او دننه د افغان فعالانو او بنسټونو ترمنځ همغږي رامنځته کړو، چې له دې لارې فشار راوړو چې په ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې شي. همدا ډول د سیمې او اسلامي هیوادونه باید په دې برخه کې ډېر فشار راوړي.
رهبران د جهان اسلام فشار بیارن.
یو شمېر ښځینه فعالانې بیا وایي تر دې دمه د نړیوالې ټولنې هڅې عملي نه وې او یوازې شعارونه ورکړي، ځکه د افغان ښځو په ژوند کې مثبت بدلون هم نه دی راغلی. د ښځو د حقونو یو فعاله امینه مایر وایي د ښځو حاشیې ته کول په اوږد مهال کې د افغانستان او راتلونکي نسل لپاره ډېرې ناوړه پایلې درلودلی شي.
ښځې اوس په افغانستان کې هیڅ حق نه لري او اوس بیخی حاشیه ته شوی دی. وقتی را غلایی چه نړیواله ټولنه خپل چوپتیا ماته کړي او ژر تر ژره د طالبانو د ښځو ضد کړنو په خلاف یو اقدام وکړي. هیله لرم چې د راتلونکي کال د مارچ په اتمه وطن او د وطن ښځې خپلواکي وي.
شپږ ورځې مخکې د امریکا د استازو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال هم ویلي وو چې هیواد یې د افغان نجونو او ښځو د حقونو په خوندي کولو کې پاتې راغلی. نوموړي نیوکه وکړه چې یوازې د طالب چارواکو په سفرونو بندیز بسنه نه کوي او په دې برخه کې د مهمو اقداماتو غوښتنه وکړه. د دې نیوکې او اندېښنې په ځواب کې د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکي جان کربی وویل چې دوی خپلو هڅو ته دوام ورکوي چې طالبان د خپلو کړیو ژمنو په بنسټ حساب کتاب ته کینوي.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د پرتو ستونزو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی راپور مو اورېده. قدرمن اوریدونکو، د دې په پاتې خبرونه کې لژمنې سره سم د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام خپرېږي.
ازادۍ راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شبریم سلامونه. وړاندې په دې خبرونه کې په هنر او ادب کې د ښځو پر ونډه مې د اکبر کرکر نظر اخیستې.
چې ښځه په فیزیولوژیک لحاظ باندې، په بیولوژیک لحاظ باندې، په هغې کې عاطفه او احساس ډېر قوي دی.
له شفیقي خپلواک سره د شعر پر نقد غږېدلی یم.
ما څخه د ښه شعر یو اصل تصویر دی.
عابد سپوږمۍ کیسه لري.
کونګرۍ یې د پارک په پنجره وتړه، خپل کورته یې وویستا، موبایل یې راواخیست.
للیمی دوران هم کیسه اورو.
لسته له کوتۍ نه خلی لرې کړ، په اور پسې نیم وچ بوټی کېښود.
په جرمني کې د هڅو په نوم پښتو مجله چاپ شوه.
هغه لیکوالان چې دلته موجود دي په جرمني کې، هغوی ته خپله واک ورکوو چې داسې لیکنه وکړي چې په جرمني کې د افغانانو له ژوند سره تړلې وي.
ته تر پایه راسره وي، نور مطالب به هم واورې. د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ، که څه هم دا ورځ تر ډیره له سیاسي او حقوقي پلوه د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره لمانځل کیږي، خو په ازادي راډیو یا ادبي مجله کې د دې ورځې په یاد په ادبیاتو کې د ښځو پر ونډې شخی شو. لیکوال اکبر کرکر د نړۍ په ادبیاتو کې د ښځو د ونډې په اړه ازادي راډیو یا ادبي مجلې ته وویل.
دا څرګند خبره ده، معلومه ده چې له ابتدا نه د بشریت د پیل نه په ادبیاتو کې ډېر عمده او څرګند نقش او رول د ښځو. دا پرې خاطر باندې چې ښځه په فیزیولوژیک لحاظ باندې، په بیولوژیک لحاظ باندې یو داسې موجود دی چې په هغې کې عاطفه او احساس ډېر قوي دی نسبت نارینه ته، او شعر او ادبیات د عاطفې او د احساس له مرکزه رابهر کیږي. په دې خاطر باندې منګا په لرغون یونان کې ګورو چې د شیر الهه زیوس هغه لورګان وی چې د هنرونو لورګ دغه وی د خدای ګوټ وی چې هغه شیر پنځو او نور هنرونو ته لاسرسی لرلو.
د نړۍ د ادبیاتو تاریخ ته که ذکر شو، له نړیوالې دوهمې جګړې راوروسته د ښځو ونډه په تدریجي ډول زیاته شوې ده. په نړۍ کې د ادبیاتو تر ټولو مهمه جایزه د نوبل جایزه چې لومړی ځل په 1900 کال کې ورکړل شوه، په لومړیو اتو کلونو کې هر کال دا جایزه نارینه ته ورکړې ده. نهمه جایزه یې یوې مېرمنې واخیسته. بیا یې 15 کاله کومې میرمنې ته جایزه ورنکړه. خو په تیرو شاوخوا 150 کلونو کې د نوبل 10 جایزې میرمنو خپلې کړې دي. لیکوال او شاعر نجیب منلی وایي چې دا پر دې دلالت کوي چې حالت د اډ کېدو په لور روان دی، کنه په خواله باید د نارینه او ښځو ترمنځ یو توازن وای.
ورځ تر بل د میرمنو برخه په دغس کې عادي کېږي، یعنی هغه حالت ته ځي چې باید وي. که څه اوس هم د نوبل جایزې ته که وګورو، فکر کوم چې په د سل کلن تاریخ کې یوازې د 20 نه کمو ښځو د نوبل جایزه اخیستې ده. په اوسنۍ ټولنه کې جایزې اخیستې دي، او دا جایزې د دې په معنا ده چې دوی هم دلیدل دي، هم پېژندل شوي دي. په هغه ادب کې چې بازار ته راوتلی او بازار کې تاثیر کړی دی، په هغې کې هم د ښځو ونډه ډېره زیاته ده. مثلا په دې وروستیو کلونو کې چې یو اثر په نړیواله سطح خپور شو، هغه هری پاټر و. هری پاټر ډېر ښځې اثر دی. د 20 پېړۍ په پیل کې مثلا د اګاتا کریستي اثر و چې هغه په نړیواله سطح خپور شو. نو ښځو په خپله ونډه په هر وخت کې لوبولې ده، منتها ځین دپاره د مینه مسایله شوې، ځین دپاره نه مسایله شوې. ګمان کوم چې ویرجینیا وولف په یو ځای کې ویلي دي چې د لیکلو دپاره باید سړی ښځه خپل عاید ولري او خپله کوټه ولري. یعنی هدف یې دا دی چې ښځه باید هغه امکانات ولري چې نارینه لري، او د ژوند د عادي ستونزو سره لاس وګرېوان نه وي. نو دغه خبره ده چې په وروستیو لسیزو کې ښځو په ټولنه کې خپل ځای پیدا کړی دی، او د هغې د خاطره دوی په تخلیق کې هم تغییر راغلی دی. که مونږ خپلې ټولنې ته وګورو، د 10 پېړۍ په نیمایي کې په 20 لسیزو کې حتی تر دې پورې مونږ مجبور وو چې د دې لپاره چې د ښځو غږ واورېدل شي، نارینه شاعرانو د ښځو په نامه شعرونه لیکل، لکه ګلپاچا الفت چې د ښځو شکوا په نام باندې یو شعر لیکلی دی. دغسې نور هم نارینه وو د ښځو په نام باندې لیکنې کړي دي. مګر اوس که وګورو نو ډېرې زیاتې نجونې او ځوانې مېرمنې د افغانستان د ادب په ډګر کې فعالې دي او خیزې دي.
په افغانستان کې د تیرو 20 کلونو په ترڅ کې د نجونو او میرمنو شاعرانو او کیسه لیکوالو شمېر زیات شو. دوی فرهنګي غونډې جوړې کړې او کتابونه یې خپاره کړل. شاعره پروین ملاله علت بیانوي.
لکه میا فلیاس ماشاءالله بخیر ډیرې سیوی دي، نجونې ښځې ډیرې او ښه روانې دي. کیفیت کې هم ستاسو د هغه داسې شاعران دي چې د اوس ښه شعرونه وایي. د دې هغه دا دی چې د بهرنیو ژبو سره آشنایي، او د دې لارې ته نړیوال ادبي بهیر سره یو ځای کېدل، او داسې نور عواملو په ښځینه شاعري باندې زما په نظر باندې مثبت اغېز کړی دی.
د طالبانو بیا واکمنۍ د افغان نجونو او ښځو ادبي غونډې کمرنګې کړي او درولې دي. لشپژم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو بندېدو او پوهنتونونو ته د نجونو د تک مخنیوي د دې سبب شوی دی چې په تیر څه باندې یو نیم کال کې د افغان نجونو او ښځو د ګوتو په شمېر کتابونه چاپ شي. لیکوال اکبر کارګر وایي چې د دې سربېره چې افغان ټولنه وروسته پاتې ده، بیا هم په ادبیاتو کې د ښځو او نجونو برخه له لویه سره کمه نه ده.
زمونږ ټولنه سره دی چې یو محافظه کاره او وروسته پاتې ټولنه ده، خو په ادبیاتو کې د ښځو ونډه بیخی زیاته ده. خزه د دې توانایی او د دې استعداد لري چې په فل بدیهت ډول باندې یو شعر ووایي او ټپه ووایي، او په هغه کې د خپل زړه درونی مکنونات یا هغه څه چې د دې په حواسو کې او د دې په ذهن کې او د دې په وجود کې او د دې په تحت شعور کې موجود دي، هغه برسیره کړي. مونږ ډېرې داسې ټپې لرو، لنډۍ لرو، او د سندرې لرو چې هغه ښځو ویلې دي، او د ښځو نقش په دې کې ډېر برجسته او څرګند دی.
په افغانستان کې د تیرو 2 لسیزو په ترڅ کې له مطرح شاعرانو څخه یو هم شفیقه خپلواک ده، چې هم یې له کمی پلوه ډېره شاعري کړې ده، او هم له کیفي پلوه د دې شعرونه خلکو خوښ کړي او ستایلي دي. د دوی د شعرونو تصویرونه نوي او په زړه پورې دي. لاخلي خپلواک څخه مې پوښتنه وکړه چې د شعر تصویر ته په څه نظر ګوري؟
ما څه د ښه شعر یو اصل تصویر دی، ځینې تجربې چې تا ښایي کلونه کلونه مخکې کړي او د ذهن په پردو کې د یو څه یو ځای کې پاتې دي. ځینې وخت داسې یو شعر لیکي هغه ورو ورو در یادېږي، هغه پیښې سره نښلوي، هغه وخت چې دا وخت چې یو څه ځینې جوړېږي.
سوریایي شاعر آغاد السمان هغه یوه خبره کوي، هغه وایي دا ستاسو خبرو ته ورته ما ته ښکاري، هغه وایي چې شعر داسې یو شی دی لکه خوب. په خوب کې ممکن مکان یو وي، زمان بل وي، ځای بل وي، انسان بل وي، او دا کسان په عادي ژوند کې نشي سره یو ځای کېدلی، خو په خوب کې سره یو ځای شي. یعنې یو پیښه چې په تاسو باندې تاثیر کوي ممکن مختلف شیان سره یو ځای کې. همداسې ده؟
بالکل دا دا منم. او ځینې وخت یو پیښه سره مخ شي یو تجربه وکړي، لیکن هر څه چې هاته کوي هغه نه شي شیر کولی. ما دوه کاله یو شیر مې لیکلی و، ما دومره په یاد چې دوه کاله ما په یغه شیر باندې فکر کړی، لیکن نه لیکل کېده. لیکن یو ورځ چې زه کېناستلم هغه ولیکل. ځینې وخت ځینې تجربې وکړي، لیکن هر څه چې هاته کوي هغه شیر کې نه شي کېږي. خو بیا همدغه خبره چې نورو تجربو وخت او مکان او زمان او پیښه سره ونښلوي، یو څه ځینې جوړ شي. ځینې دی یو ټوټه له یوې راخلي، یوه ټوټه له بله راخلي، یو نقطه له یو ځای یو ټکی د بل.
یو مشهور افغان شاعر دی، هغه وایي کله چې پیشه د شاعر یا شاعرې په ذهن کې لویه شي بیا لیکل سخت شي.
دا بالکل منم. دا ډېر دقیق خبره ده. دغه لوی پیښې یا لوی دردونه داسې دي کنه لکه یوه تپه تیاره، او دا یوه تپه تیاره یو کوچنی شمه باندې نه رڼا کېږي. ځینې وخت هغه کلمې عاجز سي، نه شي کولی ته هغه څه چې احساسوي پکې راوینغاړي. په خصوص د زموږ ژبه چې ډېره زیات محدوده ده، او بیا موږ کلمې په شاعرانه او غیر شاعرانه ویشلې دي.
په دې برخه کې په نړۍ کې مشهور ناقدان لدی سره مخالف دي چې دا کلمه شاعرانه ده او دا کلمه نه ده شاعرانه. هغه په دې باندې ټینګار کوي چې کلمات په خپل منځونو کې په یو بیت کې یا په یو جمله کې د شعر په خپل منځونو کې سره ارتباط پیدا کوي، او کلمات له نورو شیانو سره چې له شعر د باندې د ارتباط پیدا کوي، او هر څومره چې دا ارتباطات سره قوي شول هغومره شعر شعرا کېدای شي. او لدی سره ورته وخت کې دوی دا خبره هم کوي چې د شو شاعرانو خپل کلمات دي.
دا موافقه یم. زه عموما دې خبره ته پام نه کوم چې زه چې کله شعر لیکم چې کومه کلمه شاعرانه ده که نه ده. هغه وخت په پیچې باندې فکر نه کوي، فقط غواړي هغه څه چې احساسوي هغه ولیکي که نه. ښایي دا خبره چې شوې مې چې لوی شاعران خپل کلمات لري، دلیل یې هم دا وي چې هغوی خپل فکر پخولی دی، او ته د دغه لپاره بیا مجبور یې یا اړه یې چې ځینې هغه کلمې وکاروي چې دوی پکې نه کاروي.
البته د شعر په برخه کې دا خبره هم اروپایي ناقدان کوي چې شاعر یا شاعره باید حتی یوی نظریه ته فکرونه کې د شعر د لیکلو په برخه کې سي پراخه موضوع ده، او کلمې ته خو باید فکرونه کې ځکه هغه کلمه راواخلی سي په هماغه لحظه په هماغه شیبه د دې د احساس لپاره جوړه ده. که چیرته تصویر ته بیرته راشم، د نقد له مخې وایي یو دا پنځه تصویرونه دي چې پنځو حواسو یې درکو، او دوه نور تصویرونه هم په شعر کې دي. یو د حرکت تصویر دی، یو شی حرکت کوي، تاسو مخکې مرغۍ ته اشاره وکړه کنه. او اووم تصویر داخلي تصویر دی چې شاعر یا شاعره لوستونکی یا د دې شعر اوریدونکو ته انتقالوي، لکه لوږه، تنده، ستړیا، ویره، مینه هم په دې کې راځي. تاسو چې کله شعر لیکئ آیا دغه بیلابیلو تصویرونو ته فکر کوي، او که په بیلابیلو تصویرونو باندې اتقا قیودات رامنځته کوي؟
نظم کې اصل دا دی چې ته باید هغه فضا متحده وساتې که نه. یو نظم دې باید کښتې وي، تان هغه فضا یا یو عمومي حس چې په دې ټول نظم کې دا ګډوډ نه سي. او تصویرونه په شعر کې زما په نظر باید د همدې احساس تابع وي. که ته په لومړیو کې احساس یا هغه موضوع نه پوهېږم څه شي ورته هغه اتصال د جنګ تصویروي، او په دې منځ کې بیا شنو باغوت دی او شنو توتیان ویني، یو ډول متضاد حالت رامنځته کېږي. او دا هغه تضاد نه دی، هغه پارادوکس نه دی، بلکې دا خلاف دی د عمومي فضا د شعر دی. دغه پنځه حواس تصویرونه چې دي احساس چې دی هغه څه دي. دا عادي خبرو کې ته وړاندې کولی شي چې چاته ویلی چې زه تږی یم، ته یو چاته ویلی چې ما وانه اورېده، یا یو داسې یو څه شی. شعر باید له دې ور اخوا یو تصویر درکړي چې غونې دې فکر کړي داسې یو څه چې دا هم شته یا د یو اغم شته.
یو شمیر مشهور شاعران په نړۍ کې وایي چې کله یو شی ولیکو یو شعر ولیکو میاشتې میاشتې وروسته بیرته ورګرځو او هغه شعر ګورو او هغه که چېرته یو څه بې نظمي ده دوی په وینا راغلې وه هغه بیرته سموو. څنګه تاسو دا کار کوئ؟
ما د عمان صاحب دا خبر راته کړې وه چې مفت کسلي ورته دا نصیحت کړی وو چې شعر یو د لیکه دی قلوه وروسته. د وروستیو وختونو کښې مې د رابرټ ګریوز خاطرې ولوستلې د انګریز شاعر د دومی نړیواله جګړه کښې چې د ایجن لیدلی یم. دوی خپل یو شعر یادې وایي ما اته دېرش ځلې ایډت کړې او په نهه دېرشم ځلې زه مطمئن نه وم چې زه دا خپور کړم که نه. او دوی تصادفاً دا خبره له یو بیا هغه وخت یو بل لیکوال سره شریکوي چې ما دا شعر دومره ایډت کړې هغه وخت په دې ایډت ایډت کښې خپل هغه اصل ترې ایستلی ده چې څه شي وو زه دا نه شم کولی.
فکر نه کوي چې اکثریت کسان دا خبره مني چې بیا هم باید خپل اثر څوک وګوري؟ نو په کار نه ده چې دا تجربه تاسو وکړئ او وګرځئ؟
ځینې وخت داسې پېښېږي داسې نه ده چې بېخي ما نه دي کړي چې زه ووایم چې هېڅکله مې داسې یو څه نه دي کړي خو دا چې زه دې ته شعر ایډیټ کړی سم ډېر زیات یا هغه کړم زه ترې څومره د ځان کښې نه وینم نه پوهېږم داسې یو قسم هغه ورسره لرم د شعر سره زه یو جالبه رابطه لرم د دې جرات بیا نه لرم چې زه ورسره مخ شم بېرته یا هغه حس ته ستنه شم بېرته همغې شېبې ته ستنه شم زه دا په دې نیت لیکم چې زه له هغه شېبې ووځم یو څه لکه ما پورې چې لیکتي وي او ته تند وې زه چې بېرته ورځم او هغه ګورم دا په دې معنی چې بېرته هغه ځان پورې نیسوم که نه کوي اوس غیر درپورې نیسته له من پورې دي اته له ځان لري کوي او بیا بېرته د ازبو په لار باندې سفر کوي بیا بېرته دې په لمن پورې نښلي ما دا ډول یو حس دی ځینې وخت دې نه ځورېږم فکر کوم دا زما کمزوري ده.
له شفیقي خپلواک څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته د ځوانو افغان ښځینه کیسه لیکوالو کیسې لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
دوې لنډې کیسې د یوې مکان افغانستان دی چې پکې د کوچۍ له ژونده خبرې شو او د بلې یوې مکان اروپا دی چې پکې بهرنیانو ته د افغانې له سترګو کتل شوي دي. لومړی به وطن ته مخه کړو. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي محصله لیمه دوران د لشته په نوم کیسه لري.
غره په لمنه کې د کېږدیو له څنګه مړ مړ لوګی پورته کېده. د سپي په غپا تورې پیشو د غره خواته منډه کړه. لښتې له کوڅۍ نه خلی لرې کړ. په اور پسې نیم وچ بوټی کېښود. لاس یې تر زنې لاندې ونیو. سترګې یې د غره په څوکه کې خښې کړې. په زړه کې څه وګرځېدل. لوګي یې په پړسېدلو سترګو کې اوښکې ډنډ کړې. د باړخوګانو په شنو خالو یې وبهېدې. څه شو؟ سپینې شیدې په اور تویې شوې. شین لوګی پورته شو. تور دی کې له نغري ښکته کړ. لاس یې پرې وسوځېد. شنې سترګې یې شاوخوا واړولې. د پښو ترپا یې واورېده. ور ویې کتل. پینسر یې له کېږدۍ راووته. د څوړنې سترګې یې لښتې ته ونیولې. کنډاسه خوله یې وخوځېده. او بدبختې پام دې چیرې دی؟ نه زما کلا در باندې اباده شوه نه مې د انارګل زوی مینه. لښتې سترګې ښکته واچولې. سوړ اسویلی یې وایست. له ځان سره یې غلي وویل دای به مې لمن زرغونه کړي. د انارګل د مور ګنډ کمیس زولی زولی شو. لاس یې په ملا نیولې وو. روانه شوه. پورې دښتې ته یې وکتل. وریځ پر غره ور روانه وه. نری شمال نوي راټوکېدلې شنه بوټي خوځول. دنګ تور بخون ځوان تر مخ رمه ورپسې په دښته کې راښکاره شول. د پسونو او میږو د غاړو د کړونګیو کړنګار خود. د باران څاڅکې د انارګل په لمر وهلي مخ ولګېدل. د سترګې اسمان ته ونیوې. غږ یې لوړ شو. ارې! لاس کې اوږد لرګی یې وخوځاوه. رمه ګړندۍ روانه شوه. کېږدیو ته نږدې شوه. ځوان غږ کړ. لښتې ولښتې راشه میږې ولوشه. لښته پاڅېده. روانه شوه. د کوچۍ کنډاسه خوله وخوځېده. انارګله واناریا. ځوان یې مخې ته ودرېد. زړه کوچۍ موسکۍ شوه. د مخو ګونځۍ لا ژورې شوې. د ګڼډ کمیس له جیبه یې یوه شیرنۍ راوایستله. زوی ته یې ونیوه. ویې ویل د ځونډي لور مې درته غوښتې. هو یې خوله یې ښې ابادې ورغلی چې خبره ورسره خلاصه کړي. ځوان موسکی شو. په بیړه ووت.
د غونډۍ د کیږدیو لخوا ماشوم منډې راوهلې. سره ویښتان یې شمال لا ګډوډ کړي وو. لښتې د مېږې لوشل پرېښودل. پاڅېده، انارګل ته یې مخ کړ. د لونګ زوی دی. ماشوم راورسېد. انارګل ته یې وکتل. په سوې ساه یې وویل: زیری، زیری مې غواړم، د ځونډي اکا لور یې درته وکړه. انارګل مسکی شو. لښتې سوې ګوته په ژبه لنده کړه.
للیمې دوران څخه مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیوي مجلې ته په خپل شخص ثبت شوې رالېږلې وه. اوس هم بله کیسه د ژوند رنګ په کیسه کې مو لیکوال او شاعر عابد سپوږمۍ د اروپا یو پارک ته ورولي.
د مازدیګر لمر لوېدلی و. آسمان کې لا ژېړې چپې لږ لږ ښکارېدې. د منی د وروستۍ میاشتې یخ باد لګېده. د ونو وچو پاڼو غږ چې شمال په ځمکه کغولې وجود زیږه کاوه. ورځ کرار کرار تیاره کېده. شمال په تیزېدو و، خو په دې وخت نه تېرېده. د پارک کونج کې پر څوکۍ غونجه ناسته وه. ښایسته جامې ځان کې وې، خو له څېرې داسې ښکارېده لکه څه ته چې خفه وي. خدای خبر څه ته به خفه وه، څه به یې زړه کې وو، څه به یې غوښتل. همدې خواته مې ورکتل. ځان سره مې وویل: ورشه ترې وپوښته، ولې څه شوي؟ بیا مې وویل: هغه به وایي چې ته څوک یې، ستا یې څه. ځان سره مې وویل: ژوند کې به څه مشکل لري؟ بیا مې وویل: نو څوک مشکل نه لري. بیا مې وویل: یوازې به وي، تنهایی کې خو بیل خوند وي. وږی به وي، پیسې به نه لري، نه، خو هغه د ښایسته جامې دي، دسکول یې هم ښه قیمتي ښکاري. همدې چورت کې ډوبه وم چې بلې خوا ته د پښو غږ شو. یوه ښځه د خپل کنګری سره ورو ورو پارک ته راننوته. کنګری یې د پارک په پنجره وتړه. خپله کورتۍ یې وویسته، موبایل یې راواخیست، وږی یې وربنده کړه. ځان سره یې هماغه سندره په لوړ غږ زمزمه کوله کومه چې موبایل کې پلی وه. د ټال په خوا ورغله. کورتۍ یې د ټال څنګ کې پر پایه زوړنده کړه. ویښتان یې خلاص کړل. ټال کې وزنګېده. د شمال له شور او د پاڼو د موسیقۍ سره د دې طلایي ویښتان هم نڅېدل. ټال ورو ورو ودرېده. دا ترې کوزه شوه. خپله کورتۍ یې واخیسته. کنګری یې له مزې ونیو. غوږو کې یې لا غوږۍ بندې وې. له پارکه ووته. بلې خوا ته مې چې وکتل، هغې سر ټیټ اچولی و. د پارک د دروازې په خوا روانه وه.
لاغلې سپوږمۍ څخه په مننې چې د اروپا یوه پارک ته یې وروستو. له یوې خبرتیا وروسته مو په جرمني کې په پښتو ژبه د یوې مجلې له خپرېدو خبرو.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
د هڅو په نوم پښتو مجله په جرمني کې چاپ شوه. دا مجله مهاله نه ده چې درې میاشتې وروسته به یې دوهمه ګڼه خپرې شي. دا نوښت محمود سعید کړی دی. له دوی په واورو چې لګښتې څرنګه کوي.
تر اوسه خو موږ خپله ورکوو د جیبه، او بیا مو ډېر لږ قیمت دی، ښایي بیه یې 5 یورو ده. نو غوښتل مو که د هغې یو څه ګڼې خرڅې شي چې لږ تر لږه د چاپ لګښتې ووځي، نو بیا به بله ګڼه چاپو او یا به نور سرچینې ګورو که څوک مرسته وکړي. ځینې ادارې ممکن او یا ځینې سوداګر چې دا لګښتې یو څه ورکړی شي، نو بیا به نورې ګڼې چاپو. د خیر،
په دې کې کوم لیکوال له تاسو سره مرسته کوي؟
مختلف لیکوالان دي. موږ له جرمن میشتو لیکوالانو سره اړیکه نیولې وه. زموږ تمرکز هم په جرمني کې په میشتو افغانانو دی، او
هدف مو دا دی چې دوی تر منځ اړیکې ټینګې کړو او د دوی خبرو ته یو دریځ رامنځته کړو، نظرونو ته، او هغه استعدادونه چې له افغانستان اوس دلته راغلي هغوی نظرونه او خبرې له نورو سره شریکې کړي. مختلف لیکوالان دي، د بېلګې په ډول النګل سهار صاحب، ډاکټر صاحب محب خم، اجمل تورمان، ډاکټر صاحب عاصم معیار، جانداد جهانی، شبیر سلیمی، کوم چې نومونه یې ماته یاد ته راځي، په تېره ګڼه کې د دوی لیکنې خپرې شوي دي، او په راتلونکو کې نور هم شته، چې ډاکټر صاحب درمل او غزنفر صاحب او ځینې نور لیکوالان دي، چې وفا سمندر صاحب، نو هیله ده دوی به هم لیکنې راته ولیږي. همدا ډول اغلې سهیلا اصغری او نورې ځینې مېرمنې چې دي، نومونه مې اوس په یاد نه دي.
او صحیح صاحب، په حسوب کې تر ډېره تمرکز په کومو موضوعاتو کوي؟
عموما خو بېلابېلې برخې لري، چې بېلګې په ډول د ادغام برخه، ادبي برخه او ټولنیزو کلتوري برخې لري. موږ عموما هغه لیکوالان چې دلته موجود دي په جرمني کې، هغوی ته خپله واک ورکوو چې داسې لیکنه وکړي چې دلته د جرمنانو په جرمني کې د افغانانو له ژوند سره تړلي وي، یعنی د دې نه بهر ډېر څه نه وي. او بیا ځینو نور لیکوالانو ته بیا ځینې خاصې موضوعګانې ورکوو چې په هغې باندې لیکل وکړي. مثلا دلته د افغانانو ستونزې د ژبې په اړه، چې څه مشکلات لري د هغې په اړه ځینې لیکنې له خلکو غواړو چې د حل لارې چارې ورته ولټوو. او ځینې نورې برخې دي، مثلا د کورنۍ ستونزې، د بېلګې په ډول لوګان صاحب لړۍ پیل کړې ده چې مختلفې برخې به راځي دلته د خلکو کورنۍ ستونزې. او یا جرمني کې د بېلګې په ډول تېره ګڼه کې یو لیکنه خپره شوې وه، زموږ توقعات او چې بیا دلته راځو له څه سره مخ کېږو، ځینې لیکنې به همداسې تسلسل ولري.
څو مخه تقریبا تاسو په پام کې لرئ چې څو مخه به دا مجله خپروي؟
لومړۍ ګڼه خو شاوخوا څلور څلوېښت مخه وه، خو راتلونکي کې ممکن دا پاڼې نورې هم زیاتې شي. نو موږ تر د 500 مخونو تر منځ یو حد ټاکلی.
تاسو د توضیح په برخه کې ستونزه نه لري؟ ځکه چې په اروپا کې، خصوصا فرضاً په جرمني کې، د پوسټ ډېره ګرانه ده که چاته دا مجلې استوي بیا به درته قیمته تمام شي.
په پوسټ د یوې مجلې په لیږلو باندې شاوخوا 2 یورو لګښت راځي. خو یو مشکل چې موږ ورسره مخ یو، هغه دا ده چې ډېر موږ تاسو وطنداران چې دلته جرمني ته راغلي، هغه د دغې آنلاین شیانو د اخیستلو د پیمنټ سره بلد نه دي. مثلا ډېرې پیپال اکاونټ نه لري. خو هڅه به وکړو چې مختلفو ښارونو ته ګڼې ولیږو، هغلته استازې ولرو. مثلا ځینې هټۍ، دوکانونه او مارکیټونه، بیا به کولی شي هر څوک چې غواړي په لنډه سیمه کې وي پته یې خپرو، بیا به د یو ورزیل هغه ځای به ترلاسه کوي.
سید صاحب، تاسو ځینو موضوعاتو ته اشاره وکړه، لکه فرضاً کلچر شاک، یا مثلا د افغانانو د ژبې ستونزه، د افغانانو نور مشکلات چې په بهرني هیواد کې ژوند کوي. داخله جرمني د باندې هم په نور هیوادونو کې هم افغانان، ډیر افغانان له ورته مشکلات سره مخامخ دي. آیا فکر نه کوي چې تاسو د نور هیوادونو د لیکوالو مطالب هم، خصوصا چې په دې برخه کې وي، راوخلي او خبرې کوي او نور سیمو ته هم خپل مجله واستو؟
په شاوخوا هیوادونو کې چې نور لیکوالان اوسېږي، هغو سره به هم اړیکه نیسو، خو زموږ ډېر تمرکز په جرمني کې دی. ممکن ځینې ستونزې سره ورته وي، او که چېرته هغلته حل لارې وړاندې کېږي یا کوم څه خبرېږي، کېدای شي ټول ګټه ورنه واخیستلی شي. خو په نورو سیمو کې، مثلا په امریکا یا استرالیا، نورو ځایونو کې چې دي، هغلته بیا موضوع بیخي بل شان ده. نو هغوی ته شاید دغه حل لارې یا دا څه چې دلته خبرېږي ډېرې زړه پورې نه وي. خو دوی بیا هم کولای شي د هغه ادبي برخو، ټولنیزو برخو نورو نه واخلي. او موږ پلان لرو چې په آنلاین ډول هم مجله تر نورو ورسوو، په ځانګړې توګه کسان چې اوسېږي، نو دوی ته به هم مجله لیږو. که چا علاقه درلوده، کولای شي له موږ سره اړیکه ونیسي او هغوی ته به هم مجله ورسوو.
تاسو آنلاین مسله یاده کړه، په آنلاین ډول باندې، یعنی تاسو به مطالب هم آنلاین بیا خپروي؟
بالکل، د هڅو لپاره یو ویب سایټ هم شته، او پلان لرو چې په هغې کې د مجلې آنلاین بڼه هم خپره کړو. خو لري چې یو څه لګښت یې ورکړي تر څو موږ وکړای شو د مجلې د چاپ او نور کوم لګښت کې په راځي هغه برابر کړای شو.
له محمود سعید څخه مننه.
دوی له جرمنی د هڅو په نوم مجله پیل کړې ده چې د په وینا په دې مجله کې به د کورونیو ستونزو په ارتباط د ډاکټر محب زغم د مقالو یو سلسله خپره شي. د ښاغلي زغم څخه مې پوښتنه وکړه چې څنګه یې دې مسلې ته توجه کړې ده.
زه چې جرمنی ته راغلم ومې لیدل چې افغان کورنۍ له ځینو ستونزو سره مخامخ دي چې په ځینو مواردو کې د کورنیو ترمنځ خړې او لانجې پیدا کیږي او کله کله دا ان د طلاق سبب کیږي او کورنۍ سره پاشي. همدارنګ ځینې داسې ستونزې وي چې مثلا میندې پلارونه د ماشومانو د آزادیو او حقونو او د ډسپلین او تربیت ترمنځ توازن او انډول نشي ساتلی. ځینې داسې فکر کوي چې لکه افغانستان هماغسې په وهلو ټکولو په رټلو ماشومان تربیه کولی شي، دا ورته سرخوږی جوړوي. بیا چې کله چارواکي خبرېږي یا پولیس یا ښوونکي خبرېږي، یا برعکس په ځینو مواردو کې داسې لیدل کیږي چې دوی فکر کوي چې د ماشومانو حقونه او آزادۍ دا معنی لري چې بیخي کار په ملره او یو مخې دغسې له ډسپلین او تربیې تیریږه. د زده کړې او تعلیم ستونزه هم شته. زه چې ګورم ډېرې کورنۍ دي چې په زده کړو پسې سر نه ګرځوي. اول دغه لویان چې دلته راغلي دي اووه اته کاله اته لس کاله یې په جرمني کې تیر کړي دي، خو لا تر اوسه پورې یې ژبه نه ده زده کړې. دا حال دا چې دلته د هر رقم زده کړې دپاره لاره جوړیږي، زمینه برابریږي، کورسونه شته د دولت دخوا، خو سړی باید لږه خواري وکړي او اول ژبه زده کړي او بیا وروسته د کار مسله کېږي. یوې سروې تیر کال کې ویلي وو چې په ټولو هغو افغانانو کې چې د کار وړتیا لري، یعنی د کار شرایط پوره کوي، یوازې 40% یې کار کوي. نور 80% افغانان ټول په کورونو کې پراته دي، هماغه د دولت دغه مرستې چې دي هغه ترلاسه کوي خو کار نه کوي. څوک چې کار کولی شي او نه کوي نو هغه ته هیڅوک په ښه سترګه نه ګوري. د مهاجرو په ضد چې یو څه بدبیني هم شته، وجه یې همدا ده چې اکثره مهاجر چې دلته راځي سره له دې چې ځوانان دي، روغ دي، کار کولی شي خو کار نه کوي. نو همدغو ستونزو ته چې ما وکتل دغه نیت مې وکړ چې د دغو ستونزو د عواملو په موندلو کې باندې فکر وکړم او بیا یې حل لارې ورته تجویز کړم. البته دغه حل لارې داسې دي چې یوازې زما خپل نظر دی، کیدای شي چې نورو خلکو سره تر دې بهتره او ښې حل لارې وي. نو زه چې دا د مقالو دغه لړۍ لیکم په هره برخه کې بیا دا خبره هم کوم چې زه فکر کوم چې دا به حل لاره وي، خو کیدای شي چې تاسو ته تر دې ښه حل لاره معلومه وي، تاسو تر دې ښه تجربه ولري، هغه هم سره شریک کړئ. زموږ ستونزه په ټوله کې دا ده چې په اکثرو مواردو کې خپل ستونزې او خپل تجربې یو بل سره شریکو نه. په همدې وجه هماغه ستونزې بیا بیا تکراروو او بیا بیا ورسره مخ کیږو.
لیکوال ډاکټر زغم څخه په مننه.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
وړاندې له ځوان ژباړونکي او لیکوال خیر شمال شینواري سره د ده د یونیبي ژباړل شوي اثر په اړه شاهدلی یم. خو سمدستي د ویر یو خبر. د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی څېړندوی فرید الله نوري نورستاني ومړ. هغه له څو کلونو راهیسې د پښتورګو په ناروغۍ اخته و چې د مارچ په شپږمه د دوشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په یوه روغتون کې سا ورکړه. د علومو اکاډمي پخوانی مشر ظاهر شکیب وایي ارواشاد نوري ځوان لرغونپوه و چې د افغانستان د تاریخ او فرهنګ په اړه د قدر وړ خدمتونه کړي دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ د کوشانی څېړنو د مرکز د اتنوګرافي موزیم مشر څېړندوی فرید الله نوري نورستانی د څلوېښتو کالو په عمر وفات شو. د علوم اکاډمۍ پخوانی رئیس ظاهر شکیب ازادي راډیو سره په خبرو کې نوموړی ځوان لرغون پیژندونکی وباله او ویل چې په مړینې دا برخه خواره شوه. خاغلی شکیب ویل چې استاد فرید الله نوري د تاریخ او لرغون پیژندنې په برخه کې 15 بیلابیل آثار لیکلي او خپاره کړي وو.
خاغلی نوري چې د علوم اکاډمي برجسته څېړونکی او د دې ترڅنګ په یو شمېر پوهنتونونو کې هم د تاریخ اتنوګرافي او د باستان شناسۍ اړوند مضامینو درس ورکاوه. د په ټولنیزه برخه کې هم فعال و. د یو علمي فرهنګي شخصیت و. پښتو او دري ژبې شاعري هم کوله. د 15 مستقل آثار چې د تاریخ او اتنوګرافي او باستان شناسۍ د لرغون پیژندنې او د شعر و شاعرۍ په اړه باندې و دا چاپ شوي دي.
خاغلی شکیب وایي د دې تر څنګ د استاد نوري لسګونه علمي مقالې د هیواد په بیلابیلو چاپي رسنیو کې هم خپرې شوي. د استاد نوري د مړینې په اړه د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارکوونکو هم خفګان ښودلی او د تاریخ او لرغون پیژندنې په برخه کې د هغه د کار ستاینه کړې. فرید الله نوري نورستانی پوره 40 کال وړاندې د لغمان په لنګار کې پیدا شوی، خو له اره د ختیځ نورستان اوسیدونکی و. د هغه مورنۍ ژبه نورستانی و، خو تر ډېره یې آثار په پښتو او دري ژبو خپاره شوي. هغه په کال 1980 د نورستان د ننګراج له لیسې فارغ شو. وروسته د کابل په پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړې. استاد نوري د کابل پوهنتون په قدري نمرو تر فراغت وروسته په کال 1983 کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ د کوشانی څېړنو د مرکز علمي غړی وټاکل شو، چې تر مړینې د دغه مرکز د اتنوګرافي موزیم د مشر په توګه دنده ترسره کوله. څېړندوی فرید الله نوري نورستانی ورونه او اولادونه نه درلودل او یوازې میرمن او مور ترې پاتې شول.
د لیکوال او ژباړونکي خیر شمال شینواری تر اوسه 4 اثر چاپ شوي دي او د لور مینه په نوم کتاب چاپ ته تیار کړی دی. له دوی څخه مې د دې کتاب په اړه معلومات وغوښتل.
د کې ټول هغه لړلې مطلبي کوم پزړه پورې بیرابل کیسې دي چې یو مفهوم یې پکې، یو مطلب یې پکې، نو هغه ما
ما چې څنګه ورته کتلی دي لنډو کیسو په چوکاټ کې نه دي، داسې دي لکه نقلونه، لکه حکایتونه. هم داسې ده؟
او بالکل، داسې یو مفهوم نه ډک کنه، داسې حکایت چې هغه کې یو نصیحت وي، همداسې ده. بالکل.
دا تاسو له کومې ژبې ژباړلې؟
دا د انګلیسي ژبې نه ژباړل شوی دی. زیاتره انګلیسي ژبه.
زیاتره مو ویل، یعنی نور له کومې ژبې ژباړل شي؟
څه پکې مطلب ځنې داسې یو چې د اردو ځنې کتابونه او چې هغه کې مثلا مطلبونه او کیسې وي هغه هم شوي دي.
او دا کله چې مو ژباړه کړې ده، بیا مغه د لیکوالو هغه ته اشاره کړې ده چې دا حکایت چا لیکلی دی او تاسو له چا نه ژباړلی دی او له کوم کتابه مو، یعنی مراجعو ته مو اشاره کړې؟
نه نه، دلته کوم ژباړې چې ما کړې دي، یعنی هر ژباړه اتمن یو لیکوال یو ادیب ته سره کړې، نو هغه ته موږ په دې کتاب کې لور مینې کوم کتاب چې دی په دې کې موږ ورته اشاره نه ده کړې.
فکر نه کوي چې په ژباړه کې د دې ژباړې اصول دا ایجاب وي چې خامخا باید اشاره ورته وشي؟
او بالکل باید وشي ورته، خو دا چې اوس اشاره نه ده شوې، باید نه ښه دا مناسبه ده چې باید لیکوال نوم ذکر شي چې دا کیسه د کوم لیکوال وه او د کوم کتاب نه ژباړل شوې ده.
شنوار صاحب، د دې له خطره چې دا کتاب لا هم چاپ نه دی، فکر نه کوي چې همدغه برخه پکې ممکن تصحیح کړي؟
بالکل، انشاءالله. دا مهم ټکی ته اشاره وکړه او زما مو تر پام کړ، دا ډیره مهمه ده ځکه چې کسو غواړي چې د کیسې کمې شي ژباړل شوي دي هغه اصلي منبع نه خبر شي، سرچینې نه خبر شي، هم کولای شي چې مثال هغه پلټنه په انټرنیټ کې وکړه، یعنی بیلابیل منبعو نه هغه کولای شي چې د هغه اصلي کیسې هغه منبع پیدا کړ، نو انشاءالله نهایي کوشش به وکړو.
دغه کتاب ته مو دا نوم له کوم ځای انتخاب کو؟ اول مو دا نوم ورته انتخاب کو چې د لور مینه
نوم په همدې خاطر ورکه چې دې کې بیلابیل ډېرې کیسې وي، خو دا پکې ډېره مهمه وه ځکه د لور مینه واقعا په رښتینې مینه یې، او یعنی په حساب کې غونډ کتاب په همدې خاطر هم لازم وګڼل چې دغه نوم ورته د لور مینه په نامه ورکړو. یعنی د یو کیسه په همدې کې وه د لور مینه په نامه باندې، نو په همدې خاطر هم لازم وګڼل چې دغه کتاب هم په همدې نامه کړو ځکه چې د لور مینه په واقعي معنا باندې رښتینې مینه وي او یعنی دوامداره وي چې د یو پلار سره لري.
نو اوس بل شغل شینواری ده همدا د لور مینې حکایت واورو.
یو پلار چې ډېر ښکلی موټر یې واخیسته. دې سړي یو څلور کلنه لور هم درلوده. دا لور ډېره په ګرانه وه، نو د ځان سره یې په موټر کې کېنوله او موټر یې د مینځلو په لور روان کړ. پلار یې د موټر په مینځلو پیل وکړ. په دې وخت کې لور یوه تیږه راواخیسته او په موټر یې څه کرښې وکړې. پلار کله چې پام شو چې په ګاډۍ کرښې وکړې، نو ډېر غصه شو او لور یې په لاسونو باندې په رنج ووهله او ډېره سخته ټپي شوه، او آن نورو خلکو هغه ماشومه روغتون ته یووړه. د انجلۍ د لاسونو ټپونه ډېر سخت وو، نو ډاکټرانو د انجلۍ ته نشه ورکړه او ډاکټرانو ترې د لاس ګوتې غوڅې کړې. انجلۍ چې څه وخت په هوش کې راغله او پوه شوه چې د لاسونو ګوتې یې پرې شوې دي، نو ډېره پریشان او غمجنه شوه. کله چې انجلۍ سترګې وغړولې، نو پلار یې مخې ته ولاړو. لور ورته وویل: لالا جانه، څه وخت به زما د ګوتې راوشي او راغټې شي؟ نو لالا جان یې بې ځوابه شو او په ژړا شو. څه وخت چې د موټر خوا ته لاړ، نو ګوري چې هغه کرښې چې لور یې په موټر کښلې وې، په تیږه یې په موټر باندې لیکلي وو: مینه درسره لرم لالا جانه.
له همدې حکایت سره په دې هیله او تمه ازادي راډیو ادبي مجله رانغاړو چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وشي. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مو مل.
نن دا مارچ اتما د خزو نړیواله ورځ ده. افغاني خزي او انجونې نن ورځ لته ډول ستونزو سره مخامخ دي.
اغه امید نه ده پاتې، ځکه چې نه پوهیږو آی پانتن شو کیږي نه شو کیږي.
پخوا زه خون کې هم په کاپیسا ولایت کې اوس بیکار یم
مناسبت ازادي راډیو ځانګړي خبرونه راپورونه او مرکه مه هېروئ.